السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته د میر احمد صافی په تخنیکي همکارۍ ښه راغلاست وایم. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره وکتل. ښاغلی غنی همدا شیبه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو د مرکز په یو غونډه کې خبرې کوي. دا مو د سر موضوع ده. هند ته د عبدالله عبدالله د سفر په اړه هم راپور لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح وایي. د قطر امیر هیله شولې چې له کابل سره به یې ګډې هڅې په افغانستان کې د سولې سبب سوي. په نوې ډیلي کې یو افغان ډیپلومات وایي عبدالله عبدالله به له هندي چارواکو سره د افغانستان پر سوله ګټورې خبرې وکړي. د نوبل د فزیک جایزه دریو ساینس پوهانو ته ورکړل شوه. د قطر امیر هیله شولې چې له افغانستان سره به د قطر ګډې هڅې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات سبب سي. جمهوري ریاست وایي د قطر امیر شیخ تمیم حمد بن آل ثانی دا خبره نن په دوحه کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په کتنه کې وکړه. جمهوري ریاست په اعلامیه کې ویلي چې د قطر امیر څرګنده کړې د دې وخت راغلی چې دواړه هیوادونه د دواړخیزو اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ او فرصتونو په اړه بحث او خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی دغه شیبه په دوحه کې یو مطالعاتي مرکز ته وینا کوي. تفصیل په همدې خبری مجله کې اوریدلی سي. په نوې ډیلي کې د افغانستان یو ډیپلومات وایي هندوستان ته د ملي مصالحې عالي شورا د مشر د سفر هدف د افغانستان سولې ته د سیمه ییز اجماع راخپلول دي. په هندوستان کې د افغانستان د سفارت شارج دافیر طاهر قادری نن ازادي راډیو ته وویل
څرنګه چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو او ملاتړو دی، ډاکټر عبدالله په دې سفر کې د هغو مذاکرو په اړه چې په قطر کې روان دي او د سیمه ییز اجماع د پیاوړتیا په اړه له هندي لوري سره خبرې کوي.
د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله نن نوې ډیلي ته ورسې چې په دې څلور ورځني سفر کې به د هندوستان له عالي رتبه چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي. ښاغلی عبدالله تیر اونۍ په درې ورځني سفر پاکستان ته هم تللی وو او هلته یې له پاکستاني چارواکو سره کتنې د افغانستان د سولې په ګټه بللې وې. د روزګان د والی دفتر وایي په خاص روزګان ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو په برید کې اته سرتیري وژل سوي. د والی ویان احمد شاه ساحل ازادي راډیو ته وویل طالبانو د امنیتي ځواکونو پر پوستو دغه برید برایي کړی.
افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله ورسېده چې اته نفره شهیدان لرو، څلور نفره زخمیان لرو. طالبانو ته هم مرګ ژوبله ورسېده خو په غاړه لا تر اوسه دقیق ارقام نه لرو.
وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی، ځینو نورو سیاستوالو او د سپورت مشهورو څیرو د کرکټ د ځوان لوبغاړي نجیب ترکی پر مړینه خوشحالي وښوده. نجیب ترکی چې تیره جمعه په یو ترافیکي پیښه کې ټپي سوی وو، نن یې په ننګرهار کې صبر کړی او خاورو ته وسپارل سو. د کرکټ پیژندل سوي لوبغاړي شهزاد محمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
ترکه سے پہا کرو سے تو بالکل او ما پر دی جنو کہ افغانستان دا پارا یو زیل لو بھی شروع کری، یعنی اوپننگ ہم کرے دے کا اپا کوریا کے دے کا اپا بنگلہ دیش کے دے تول افغانستان دا کرکٹ لو بارو دا پارا یو دیر یو دا غم خبر دے دا افغانستان دا کرکٹ دا پارا.
نجیب ترکه چې ډیره وخت شلوره سیالوی کې برخه اخیسته په 2014 کال کې نړیوال کرکټ ته راغی. اروپایي شورا په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روانو شخړو د بندېدو غوښتنه وکړه. د آذربایجان او ارمنستان د ځواکونو ترمنځ جګړه چې د سپتمبر پر 28 پیل سوې لا هم روانه ده. د اروپایي شورا مشر شارل میشل نن په بروکسل کې اروپایي پارلمان ته په وینا کې وویل
د نګورنو قرباخ په تړاو موږ د شخړو د کمیدو او د سولهیزو مذاکرو د بیا پیل غوښتنه کوو. بهرنۍ په ځانګړي ډول پوځي لاسوهنې د منلو وړ نه دي.
تر دې مخکې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف، د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یو لودریان او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې یو بیا په لنجمنه سیمه نګورنو قرباغ او شاوخوا ساحو کې د سملاسي اوربند غوښتنه وکړه. دغه هیوادونه وایي د دې لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان د شخړې زیاتېدل د سیمې ثبات ته یو خطر دی. ارمنستان او آذربایجان وایي چې د جګړې له پیله 244 کسان وژل سوي چې 60 تنه یې ملکیان دي، خو اټکل کېږي چې د مړینو واقعي شمېر به خورا زیات وي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزی کمیسیون د تیر یک شنبه پارلماني ټاکنو پایلې باطل اعلان کړې. له دې سره د زورګونو اعتراض کوونکو هغه غوښتنه پر ځای شوه چې لارو سړکونو ته راوتلې وو او ځینې دولتي ودانۍ نیولې وې. اعتراض کوونکو ویل چې په ټاکنو کې د درغلیو له لارې هغه ګوندونو ګټونکي سوي چې له نظام سره نږدې اړیکې لري. د ولسمشر سورونبای جینبیکوف دفتر نن تر دې مخکې ویلي وو چې ولسمشر پر دغه هیواد بشپړ کنټرول لري، خو د هغه د ځای ځایګي په اړه معلومات نه ورکړي. ولسمشر جینبیکوف نن جلای لامیا کې د پارلماني ټاکنو د رایو له باطلې دو سره رضایت شولې وو او له سیاسي مخالفانو یې غوښتنه کړې وه چې ناکراري ختمه کړي. دغه ټاکنې د پارلمان د 116 څوکیو لپاره سوي وې. او د 2000 میلادي کال د نوبل د فزیک جایزه دریو ساينس پوهانو ته ورکړل شو. دوی توانېدلې د تورو تشو یا بلک هولز په اړه په خپلو څېړنو سره د دې پدیدې په اړه نور معلومات رابرسیره کړي. د 1,000,000 او $116,000 په ارزښت دغه جایزه بریتانوي راجر پینروز، امریکایي راین هارد ګنزل او جرمني میرمنې اندریا ګیتس ته ورکړل شوه. د سویډن په سټاکهولم کې د نوبل جایزې کمیټې په فضا کې د تورو تشو یا بلک هولز په اړه د دغو ساينس پوهانو څېړنې د نړۍ له تیارو رازونو د پردې له پورته کولو سره تشبیه کړي دي. تورې تشې په فضا کې هغه محدودې دي چې سخته جاذبه قوه لري او هر شی ځان ته ورکاږي، حتی نور هم د هغه له جاذبې قوې څخه نسی بچ کېدی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 9.2، هرات کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 28.2، کندهار اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 10.2، مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 26.2، او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30.4.
له ازادي رادیو مو لمړی خبرونه واوریدل. بیا مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل او وروسته د دوحې د شخړو او د بشري مسایلو د مطالعاتو مرکز کې خبري وکړي. د ښاغلي غنی خبري اوس هم روانې دي او اولی د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ییز اجماع مسله یاد کړه. د باثبات افغانستان لپاره یو قوي سیمه ایز اجماع موجود ده. په دویم راپور کې هم اوري چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله نن هند ته تللی دی. په هند کې د افغانستان د سفارت چارج دافیر طاهر قادری وایي
جناب داکتر صاحب در این سفر خود در مورد مذاکرات که در قطر در حال جریان هست و تقویت اجماع منطقوی با طرف هندی صحبت بکنه.
د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی جنازه نن په ننګرهار کې خاورته وسپارل شوه. د غپ جنازې کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عوامو خلکو ګډون کړی وو. شهزاد محمدی په اړه وایي
ترکه سے پہا کو رسیدو زما خو یو نزدین دیوالو او ما هغه په دینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبي شروع کړی، یعنی اوپننګ هم کړی دی.
رازو لمړی مطلب ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په دوحه کې وکتل. دوی د افغانستان د سولې او ثبات په ارتباط باندې خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر همدا شپه د دوحې د شخړې او بشري مسایلو د مطالعاتو په مرکز کې خبرې کوي. خبرې تر ډیره د افغانستان د سولې په ارتباط باندې دي او دا چې په سیمه کې اوس د افغانستان د سولې په ارتباط باندې یو اجماع رامنځته تشویده. همدارست رغم مخ کی د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر ویل چې له طالبانو غواړي سمدستي د تاوتریخوالي کمیدو موافقه له دوی سره وکړي. په دغو دواړو مسلو باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان معلومات راټول کړي او همدا شی بر سره د کابل استودیو خبري کوي.
بلی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی همدا شیبه په قطر کې د دوه د شخړو او بشري مسایلو د مطالعات په مرکز کې خبري کوي. خغلی غنی تر اوسه پرې چې پر کومو مسایلو خبري کړې دي، د افغانستان د سولې مسله ده چې په دې لړ کې د 15,000 طالب بندیانو د خوشی کولو، د وی اجماع درامنځته کېدو او د سولې له خبرو د قطر د کوربتوب مسایل شامل دي. خبري چې خغلی غنی خبري واوري و برخې.
There is a strong regional consensus on a stable Afghanistan.
د باثباته افغانستان لپاره یو قوي سیمه ایز اجماع موجوده ده. په یو داسې افغانستان چې یو وار بیا د آسیا د وسل او د سیمه ایز او نړیوالې همکارۍ مرکز وي. اجازه راکړئ چې د قطر له امیر او حکومت مننه وکړم. اوس موږ د سولې د خبرو لپاره یو کوربه لرو او داسې کوربه چې متعهد دی چې د یوې دایمي سولې راتګ یقیني شي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی مخکې تر دې د قطر له امیر تمیم بن حمد السانی سره د قطر د شاهي هیواد په اميري دیوان کې کتلي او ویلي هیلمن يم چې زموږ ګډه هڅه په افغانستان کې لامن او تلپاتې سولې سره مرسته وکړي. دا خبرې د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلې دي. ښاغلي صدیقي دا هم لیکلي چې خو ترمن د دواړو هیوادونو ګټ ته په اشاره سره د اړیکو پراختیا د اقتصادي همکاري او په افغانستان کې د پنګون لپاره د فرصتونو درځونې په اړه هم خبرې کړې دي. خغلی صدیقي په خپل ټویټ کې لیکلي چې د قطر امیر افغانستان سره د اړیکو پراختیا ته چمتووالی خوده دی. د قطر دولتي اژان بیا د ولسمشر غنی او د قطر د امیر د نننۍ لیدنې په اړه په یو ټویټ کې لیکلي چې امیر او د افغانستان ولسمشر نن یو رسمي لیدنه درلوده، دوی په دوه اړخیزو اړیکو سره وغږېدل. په ټویټ کې راغلي چې دواړو مشانو په قطر کې د سولې روانو خبرو ته پام چی د افغانستان د امنیت، سولې او ثبات د لاسته راوړلو په هدف روان دي. د افغانستان په پرمختګونو بحث وکړ. ټاکل شوی چې د افغانستان جمهور رئیس دغه خبرې چې نن په قطر کې کړې دي دا په مرکز کې دوام وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد اشرف غنی د سرپرست وزیر محمد انیف اتمر چې د ولسمشر غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی، نن مازیګر ناوخته وی خبري ناست ته په خبرو کې وویل چې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې ځینې ستونزې شته، وخت ته اړتیا لري، خو د هواري وړ دي. ښاغلی اتمر دغه شان د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه او ویل چې دا د ټول افغان ملت غوښتنه ده.
طرف مقابل ایره میخواهیم که با توجه به نیت
له مقابل لوري دا غواړو چې د مذاکرات لپاره د دواړو خواو نیت ته په پام سره، د افغانستان د خلکو پر حق غوښتنې ته په پام سره، او په هیواد کې د تاوتریخوالي او وینې تویدنی او د ملکیانو بیرحمانه وژنې لوړې کچې ته په پام سره د تاوتریخوالي د راکمولو په برخه کې عاجل او فوري اقدام وکړي، او پر داسې میکانیزم ټینګار کوو چې له دې بهیر څارنه وکړي او د تاوتریخوالي له راکمولو سره مرسته وکړي.
خغلی پر غنی پرون دوشنبه د یو پلای په مشرق قطر تر رسیدلی چې د قطر له امیر سره تر خبرو مخکې تیر ورځ په دوحه کې د افغان حکومت د مرکچی پلاوی لغړو او د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره هم کتلی دي. خو له قطر مخکې لنډ وخت لپاره کویت کې هم پات شوی او له کویتي چارواکو سره هم په اړوندو مسایلو خبرې کړې.
اجمل تورمن مننه کومه د افغانستان د ولسمشر اشرف غنی د سفر په اړه ورستي جزئیات له موږ سره شریک کړه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نوی ډیلی ته ورسید. ښاغلی عبدالله به له هندي چارواکو له هغې ډلې صدر اعظم نریندرا مودي، د ملي امنیت سلاکار او بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د سولې او همدارنګه د سیمه ییز اجماع د غښتلتیا په اړه باندې خبرې وکړې. د ازادي راډیو خبریاله فیروزه عزیزی له ښاغلی عبدالله سره په دغه سفر کې یو ځای ده. همدا شیبه له نوی ډیلی له موږ سره خبرې کوي. فیروزه، ستړي مشي، پروګرام ته په خیر راغلی. څو بجې ورسېدې او د اجنډا په اړه کراته وی چې ښاغلی عبدالله به سبا اول لیدنه له چا سره کوي؟
ډېر زیاته مننه ستنیک ځای صاحب. بلې، موږ د افغانستان په وخت دلته په دوه نیمو بجو وبخې دوه بجو راورسېدو، او ښاغلی عبدالله د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله رسمي لکاتب سبا اپریل کې یعنی د چهارشنبه په ورځ لغرمی وروسته په لومړي سر کې به ښاغلی عبدالله د هند ملي امنیت شورا یا د ملي امنیت له سلاکار سره وګوري او تر هغه وروسته به د هند لومړي وزیر یا صدر اعظم نریندرا مودی او بیا به د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. ټاکل شوی ده چې عبدالله د دلته په هند کې د هند دفاعي چارو یو انسټیټیوټ دی په هغه کې به هم وینا ولري او همدارنګه عبدالله غواړي د دغه سفر په لړ کې د افغانستان د سولې دپاره د سیمه ییز اعتماد رامنځته کولو همدارنګه د غښتلتیا او د پراختیا دپاره هندي چارواکو سره وګوري. سنګزای صاحب په دې اړه دا چې چا چا سره وګوري او مسایل به نور څه وي. دلته په هند کې د افغانستان شهزادګۍ طاهر قادری ازادي راډیو ته وویل
ډاکټر صاحب په دې څلور ورځني سفر کې چې له سبا یې لیدنې پیلېږي، لومړی د هند ملي امنیت له سلاکار، بیا د هند صدر اعظم ښاغلي نریندرا مودي او وروسته د هند بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دې لپاره چې هند د افغانستان د خلکو او دولت له اصلي شریکانو دی، نو ډاکټر صاحب په دې سفر کې د هغو خبرو په اړه چې په قطر کې روانې دي او هم د سیمه ییز اجماع د تقویت لپاره له هندي چارواکو
مجیب رحیمی ازادی راډیو ته وویل چې ښاغلی عبدالله به له هند وروسته ازبکستان ته او چین، تاجکستان او روسیه ته هم سفرونه وکړه.
بله، ډیره مننه کوم د ازادي راډیو خبریاله فیروز عزیزی ول نوې ډلی له موږ سره خبرې کولې، د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله له هندي چارواکو سره د خبرو لپاره نن نوې ډلی ته تللی دی، څلور ورځې به هلته پاتې وي. او په همدې ارتباط د افغانستان د سولې د پروسې همدارنګه قطر ته د ولسمشر غنی د سفر د اهداف وو او هند ته د عبدالله د سفر په مسایلو باندې د سیاسي چارو له کارپو او د پانتون له استاد نجیب آزاد سره غږیدل یو. لومړی مې دا پوښتنه ترې کړې چې قطر څومره په طالبانو نفوذ لرلی شي او څنګه د افغانستان د سولې په پروسه کې ښه همکاري کولی شي.
قطر یو ډول د متحده ایالاتونو یو نمائندګي ورته ویلی سو د افغانستان په قضایاو کې. قطر په مستقیم ډول پر طالبانو باندې، یعنی د قطر د دولت له ادرسه، هغه ډول نفوذ نه لري چې ځینې شنونکي خپل شنونو یا تحلیلونو کې وړاندې کوي. قطر تل د متحده ایالاتونو دریس خپل کړی دی او د ولسمشر دا سفر قطر ته یو ناڅاپي سفر و چې دلته ځینې مثبت خوشبینۍ لیدل کېدلی شي. هغه په دې معنا چې تر دې وړاندې دغسې مهم سفرونه، سټیټ ټو سټیټ سفرونه، عموما اونۍ یو څو ورځې وړاندې به د رسنیو سره حد اقل د جمهوري ریاست لخوا شریکېدل. همدا ناڅاپي سفر په دې معنی چې د متحده ایالاتونو لخوا ځینې فشارونه وارد شوي دي چې هغه به په افغان دولت هم یو په طالبانو باندې وي، ځکه چې د شاوخوا یوه میاشت د بین الافغاني مذاکراتو پیل شوې ده، په ایجنډا باندې تر اوسه لا ستونزې روانې دي. زه فکر کوم چې د قطر د امیر سره د لیدو ترڅنګ هلته ښاغلی خلیلزاد سره هم ولسمشر نن لیدلی و، په ټوله کې د متحده ایالاتونو دریس پر مخ بول کیږي او ځینې فشارونه باید وارد شي.
نو لانجه اوس هم شته فکر کوي چې د ولسمشر غنی دغه سفر، هلته د خلیلزاد او د سکاټ میلر سفر څومره به بالاخره دواړه لوري واڅوي چې سره جوړ شي؟
دا لومړی ځل دی چې د افغان دولت مشرتابه په ځانګړي ډول ولسمشر د خپل معاون او د نورو لوړپوړو چارواکو سره په دغسې یو مکان کې د متحده ایالاتونو د لوړپوړو چارواکو سره ویني چې په هماغه مکان کې طالبان هم یا طالبانو مشرتابه هم شتون لري. یعنی دواړه لوري په یوه مکان کې د متحده ایالاتونو د مشرتابه سره ویني. بېل شکه تر دې وړاندې چې کومې ناستې کېدلې، ښاغلي خلیلزاد یا میلر یا نورو کسانو یا د متحده ایالاتونو له ادرسه طالبانو سره بېلابېل ناستې لرلې، د افغان دولت سره په افغان حکومت کې دننه د ولسمشر سره او د ډاکټر عبدالله بېلابېلې ناستې وي. د کمیونیکیشن ضعیفوالی په خپله د دې باعث کېدی چې دواړه لورو ته د فرصت سوځونې زمینه مسایل شي، یعنی طالب او افغان دولت ته. نو د دې شتون هلته په دوحه کې، د طالبانو شتون هلته په دوحه کې د متحده ایالاتونو لوړپوړي مامورین هلته، فکر کوم مطلق فشار دی، او دې فشار ته د تر یو حده مجبور دي چې تن ورکي دواړه لوري. که داسې نه وای افغان ولسمشر به داسې ناڅاپي سفر نه وای.
مننه، زه غواړم اوس ورشم ځکه چې وخت کم دی. د ډاکټر صاحب عبدالله د سفر په اړه په وپوښتم چې هند ته تللی دی، له پاکستان وروسته هند ته ورغی، څومره مهمه ده چې هند هم په دغې سیمه ییز اجماع کې ښه ورګډ شي او څه رول لوبولی شي؟
له بده مرغه سیمه ییز اجماع ته خو زه شخصا ځکه نه یم خوشبینه چې سیمه ییز اجماع تاسو هغه وخت رامنځته کولی شئ چې د یو پالیسۍ او ستراتیژۍ، یعنی د ملي ستراتیژۍ له مخې پر مخ ځي. حال دا چې په افغانستان کې افغان حکومت کې سیاسي اجماع نه ده موجوده. د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب غنی ترمنځ تر اوسه پورې هم د مصالحې د عالي شورا پر تشکیلاتو باندې لا جنجال روان دی. بل بحث دا دی چې دا سفر نو یو ډول فرد محور سفر نه دی. د ډاکټر صاحب عبدالله هلی ځلې به ممکن واقعي هلی ځلې وي، اما فردي هلی ځلې دي، ستراتیژۍ د مخې نه دي. او بل دا چې د پاکستان په سفر کې ډاکټر صاحب عبدالله خورا ډیر خوشبینه وو، او په وار وار یادونه وکړه چې د ډک لاس سره راغلی دی، او د دې تر څنګ د پاکستانی چارواکو په وار وار مننه وکړه چې هغه واقعا د افغانستان د سولې په مسایلو کې ډیر مثبت نظر لري او همکاري کوي. دا هغه څرګندونې دي چې په اتومات ډول هندوستان خپل اندیشنې ورسره زیاتولی سي او اندیشنې زیات کړي دي. د ښاغلي عبدالله سفر هندوستان ته زه فکر نه کوم چې مشخص د سیاسي اجماع رامنځته کول د پاره، ځکه هغه د ستراتیژۍ د مخه کېږي افغان دولت تر اوسه نه توانېدلی چې په دې هکله باندې ستراتیژي ولري. اما اعتماد سازۍ هڅه به کېږي، هغه اندیښنې چې هند لري د پاکستان په وړاندې، د هغه اندیښنو د کمولو د پاره به خپل دلایل ورسره شریکوي. په ټوله کې سیمه ییز اجماع نه و او تر هغه نه سول لرلای تر څو پورې چې د افغانستان د سولې او د جګړې د دواړو لپاره یو همشموله کانکریټي ستراتیژي موجوده نه وي. د افرادو په فکر، د افرادو په نظر باندې د افغانستان دومره بدبختۍ ته د پای ټکی دومره نه سوې شو.
د پوهنتون استاد د سیاسي چارو شنونکی نجیب آزاد قطر ته د افغان ولسمشر او هند ته د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبيني.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي رادیو خبری مجلې ته غوږ نیولی دی. ورزو ننګرهار ته. په ننګرهار کې نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د پخوانی لوبغاړي نجیب ترکی جنازه وشوه. نجیب ترکی څو ورځې مخکې په جلال آباد ښار کې موټر وهلی و او سخت ټپي شوی و. د نجیب ترکی د جنازې په مراسمو کې ګڼو لوبغاړو، چارواکو او عامو خلکو ګډون کړی و، او د هغه مړینه د افغانستان د کرکټ لپاره یوه لویه ضایع وبلله. سهارګل امیرزی په دې اړه له ننګرهار یو راپور رالیږلی.
د ننګرهار د چارواکو، د افغانستان د کرکټ بورډ د مسولینو او د کرکټ د ګڼ لوبغاړو په ګډون سلګونو کسانو نن په جلال آباد کې د نجیب ترکی په جنازه کې ګډون وکړ او د دمړینه یې ولویه ځای وبلله. د افغانستان د کرکټ بورډ ملي لوبډلین 28 کلن لوبغاړی نجیب ترکی تیر جمعه په یو ترافیکي پیښه کې لومړی ژوبل او په کوما حالت کې لڅو ورځو تیرېدو وروسته نن سهار وختي ومړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې غړی شهزاد محمدی چې د نجیب ترکی یو له نږدې ملګرو او همکارانو دی، وایي چې د غم تر ټولو دردناک خبر ورته د نجیب ترکی د مړینې خبر وو.
زما خو یو نږدې انډیوالو، او ما هغه په ډېر ځینو کې افغانستان لپاره یو ځای لوبې شروع کړي، یعنی اوپننګ هم کړی دی، که په کوریا کې دی که په بنګلادیش کې دی. خبر راغو سبای چې بیخي یقین مې نه راتلو. یو د غم خبر دی د افغانستان د کرکټ لپاره، ځکه چې داسې یو لوبغاړی وه چې هغه ما سره په وکټ باندې ولاړ و. زه به ډېر ډاډم. ما به هغه ته ویل چې ته شاټونه وه، زه د لوبه کوم، ځکه چې یو داسې لوبغاړی وه چې اوس زموږ منځ کې نشته، ډېر د خفګان ځای دی.
د افغانستان د کرکټ بورډ پخوانی مشر تاج ملو کالم ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې نجیب ترکی د هغه کس په توګه یاد کړ چې د افغانستان د کرکټ لپاره یې ډېر ارمانونه له ځانه سره یوړل.
نجیب ترکی افغانستان کرکټ لپاره ډېر څه وکړل، او د ډېر څه کولو اراده یې لرله،
ډیر ارمانونه په زړه کې او د دې مړینا د افغانستان کرکټ لپاره یو لوی ضایع ده. نو په دې اساس باندې ډیر لوی ضایع وه. ډیر ښه لوبغاړی، یو ډیر ښه انسان، یو ساده عجز هلک و. ډیر ډیر خپه یم.
د افغان کرکټ بورډ سرپرست اجرایی رئیس نظیم جار عبدالرحیمزی ازادي راډیو ته وویل نجیب ترکه له دې مخکې هم په شپږیز لیک کې د سر په برخه کې شوبل شوی و او کله چې په ټرافیکی حادثه کې ټپي شو نو له پایله یې روغتیا پالان په دې باور و چې د پاتې نه دی.
نور کارونه د خدای دی ډاکترانو سره لوغو په ورځ لا ماته ویلې چې دوی د پاتې کېدو چانسز کم دي، ډېر کم دي. مخکې له دې په شپږیز کې شوبل شوی و، هله چې هغه ته هم ورته ویل چې ډېر باید نه ګرځي. نو دا ورسې دا ضربه ولیدله او سخت تمام وسه تر څو چې هغه به لمګ واخیست.
د نجیب طریقې کورنۍ وایي دا غم یوازې د د کورنۍ نه بلکې د ټول افغانستان او په ځنګړي ډول د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو نه جبرانیدونکی زیان دی.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست. په نورستان کې د روغتیایي کارکونکو کار بندیز درېمې ورځې ته غځېدلې. د دوی په خبره چې د څلورو میاشتو معاشونه او نور امتیازات نه دي اخیستي. دوی وایي کاري اعتصاب به د معاشونو او ورسره د منل شویو امتیازاتو ترلاسه کولو پورې دوام کوي. د ازادي رادیو خبریال رحول الله انوري په دې اړه راپور لري.
په نورستان کې دا درې مورز د چی ډاکټرانو او روغتي کارکونکو کاری اعتصاب کړی دی. ډاکټران وایي کاربندیز د ماشونو د نور کړې په روغتي مرکزونو کې د درملو او بستر ناروغانو ته د عاشی د نشټوالي لامل کړی دی. د دواب ولسوالۍ د روغتي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
نن درې مورز ده چې کاربندیز اعلان ده او کاربندیز زمونږ دوام لري. تر هغه وخت پورې به دا کاربندیز دوام ولري چې زمونږ د مریضانو او دوایی او عاشا عبادت دا مکمل ورسیږي او د پرسونل حق او حقوق هغه معاشونه اجرا شوي نه دي او مرکزي دفتر له خوا نه
د روغتي مرکزونو بندېدو سره ولسونه ګڼو ستونزو سره مخ شوي. د دوی په خبره چې په ساعتونو ساعتونو په پخو مزلونه وکړي خو کلینیکونو ته چې ورشي ورونه بند وي. د دواب ولسوالۍ د جونیا کلی اوسیدونکو عبدالمتین وایي
څلو ساتلار میکره د وځل همدا صفات نور کلینیک بند دی، شخصي دواخانه بند دی. وزمن اخر څنګه وګداسې څه حساب ده؟ مریضان خو ډیر دي، بس کلینیک راځي کلینیک بند دی.
نورستانیان وایي هر یو کس د دې وسط نه لري چې ناروغ لغمان او ننګرهار ته انتقال کړي. د دواب ولسوالۍ د روغتي شورا غړی حاجی محمد صدیق
دین بل دا لارم مشکل دي، څه په کاټ راوړي، څه په آشنا راوړي دي، موټر انسان هم نشته. دومره څنګه دې اخته دي کنه ته لغمان وایي د دواب ولسوالۍ کې هم په جرغوزو باندې په چارمغز په لوبیا دعا کوي. دا دواخانه نه
چارواکی هم منی چې په ولایت کې ډاکټرانو او صحی کارکونکو کاربندیز کړي او دوی ستونزې مرکزی حکومت سره شریکی کړي دي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
دا د ډاکټر صاحبانو د کار بندیز موضوع خو پرونه بل ورځ شروع شوی و. سی بیا والی صاحب رئیس جمهور شاوخوا کسان او متخصصینو سره ارتباط کړی و. نن مو هغه مشکلات صحیح مراکز د ولایت په ساته موجود و، هغه مو په ډیټیلس او په جزیات سره کاتبند شورای امنیت و ریاست جمهوری ته ولیږله تر څو چې د پاس نه د عهد موسی مشان او د وزارت صحت عامې مشانو باندې فشار واچول سي تر څو چې هغوی وادار سي
په نورستان کې اوس مهال دوه څلوېښت روغتیایي مرکزونه موجود دي او دا درېمه ورځ ده چې ټول بند دي، خو لا هم ډاکترانو ته معاشونه او نور امتیازات نه دي ورکړل شوي.
او وروسته یو جالب راپور لرو. په د رومانیا په یو کلی کې خلکو د ښاروالۍ په ټاکنو کې داسې چاته رایه ورکړي چې هغه ژوندی نه و، خو دا مړ په انتخاباتو کې بریالی شوی. احمد شیبر او نور جزئیات.
د رومانیا په جنوب کې د دیفیسلو په نوم کلی کې د ښاروالۍ د ریاست په انتخاباتو کې یون ایلیمان بریالی شو. په کومه ورځ چې ټاکنې کېدې د ده د مرګ دوهمه اونۍ وه. ایلیمان په دې ټاکنو کې څلور شپېته فیصدو کې رایې خپلې کړې. د نتیجو تر اعلان وروسته په ټولنیزو رسنیو کې داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې کلیوال د یون ایلیمان ګور ته ورځي، شمې پرې لګوي. رویټرز اژانس د یو سړي په وینا څرګندوي چې د ایلیمان پر قبر ولاړ دی. ورته وایي دا ستا بریا ده، پوهېږم چې پر موږ ویاړې، ته دې آرامه یې. د فیسلو کلی د رومانیا په جنوب کې د یو شاوخوا 3000 کسان پکې ژوند کوي. د دې کلی وی میرمنې د ایلیمان پاړه وویل چې د شاروالي رښتونی رئیس و. د کلیوالو لپاره کار کاوه، د قوانینو درناوی کاوه، ګمان نه کوو چې بیا به داسې رئیس پیدا کړو. ایلیمان پخوا په سمندري ځواکونو کې کار کاوه. 50 کلن و او د سپتمبر په 18 په پلازمینه بخارس کې د کرونا ناروغۍ له امله سا ورکړه.
مننه چې د ازادي راډیو